ډیر مشي دا مشال ویډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوریوال کاکړه او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلی او سلامونه ومنه. د پاکستان او د ایم ایف ترمنځ د پور پاړه باندې رضامندي او دغې پاړه د اپوزیشن ګوندونو خیالات دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي. خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د بوریوال کاکړه
نمړې د مهمه خبرونو سره ټکي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې 14 څلور پولیس وژلي او 12 تنه نور چپه کړي دي. د افغانستان په جلال آباد کې 14 لړتلړ څلور عام وګړي وژلي او شاوخوا شل نور چپه کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نوې ډلی ته تللی چې له خپل هندي سیالي سوشما سوراج سره خبرې اترې وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې 14 څلور پولیس وژلي او د یو پولیس په ګډون یې 12 تنه نور چپه کړي دي. چارواکي وایي 14 بیګا د شهر په سټلای ټاون کې د الهدا مسجد مخې ته وسوه چې پکې هلته ولاړ د پولیسو موټر په نښه شوی. د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شهوانی تر پیښو وروسته مشال راډیو ته وویل
موند فورن دی ایمرجنسی دا دی نافیسو ایف سی پر موقع ورسته دی پولیس ورسته دی گرد ایریا پر گیران کی آخص دی اسیم صاحب آدر ورکا فورن دا خلق دا پہر صورت دیشن براد کو دی.
د چارواکو په وینا 14 کی مواد په یو موټر سایکل کې ایښودل سوی وو. تحریک طالبان پاکستان یې ذمہواري منلې ده. له جنوبي وزیرستانه د پاکستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر وایي د قبایلي ضلعو په اړه د بل تر منظوري وروسته به په یادو ضلعو کې ټاکل سوي انتخابات ځنډیږي. علي وزیر بیګا مشال راډیو ته وویل تمه ده چې ډیر زر به نوی مهالویش اعلان شي.
نوی حلقہ بندی بکیگی مونگ پش میاستے کے دن نہ دی دا مونگ پا شکیا چولی دی ورسرا شامل کری مو دی ورسرا چی پش پش میاستے کے بعد نہ 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 الیکشن ورسرا کیگی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه د پور اخیستلو لپاره کړي تړون دی واضح کړي. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی پرون په سینیټ کې ویل د دې پور شرطونه ډیر سخت شکاري. رضا ربانی ویل په کار ده چې د حکومت د مالی چارو سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر د دوی پوښتنو ته ځوابونه ووایي.
7 billion k additional taxes
200 و ارب روپے اضافی ٹیکسونه د سود زیاتول د پیسو ارزښت نور کمول او همدارز د بجلی ګیس او پټرول قیمتونه لوړول د ایم ایف شرطونه دي.
خو حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دا کارونه په اوږدمهاله توګه د ملک د اقتصاد ښه کولو لپاره ضروری دي. د پیسو نړیوال صندوق د مئی پر 12مه په یو بیان کې ویلي چې پاکستان ته په 3 کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر ورکولو تلاسوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې د پرله پسې څلورو چاودنو په نتیجه کې څلور عام کسان وژل سوي او شاوخوا شل نور ټپي سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي بیګا مشال رډیو ته وویل دغه چاودنې تیر ماښام 9 بجې د جلال آباد ښار په څلورو منایه کې د پولیسو موټر ته نږدې سوي دي. چای ذمواري نه ته منلې. امریکا وایي پر ایران د امریکایي بندیزونو له کبله به پر چابهار بندر اغیز ونسي. د خبره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلس ویلز د مئی پر 14مه په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو کتو پر مال کړی ده. تر دې مخکې د نړیوالو بانکونو له لارې د پیسو انتقال په چابهار بندر کې د کمپنیو پر فعالیت اغیز کړی و. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مئی پر 8مه پر ایران د نوی بندیزونو امر وکړ چې مقصد یې پر تهران فشار زیاتول. امریکا ویلي دوی غواړي چې تهران د اټمی وسلو له پراختیا او په سیمه کې د سخت دریزو له مرستو لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نوی ډیلی ته تللی چې له خپلې هندي سیالي سوشما سوراج سره خبرې اترې وکړي. جواد ظریف نن د خبرو تر پایل وړاندې وویل هند ته د دې لپاره تللی چې سوشما سوراج سره په سیمه کې د تازه بدلونونو ترڅنګ د هند او ایران پر دوه اړخیزه اړیکو بحث وکړي. نوموړي ویل چې هند د ایران تر ټولو مهم اقتصادي، سیاسي او سیمه ییز شریک دی. دا لغو وروسته ده چې هند د امریکا لخوا پر ایران د بندیزونو تر لګ بیا لګېدو وروسته د ایراني تیلو اخیستل درولې دي. د اړیکو نیولو لپاره د استعمالیدونکي واتس اپ اداره وایي انټرنیټي غلو یا هیکرانو د دوی په نظام کې له یو کمزوري ګټه اخیستې او په ځینو ټلیفونونو او نورو داسې وسیلو کې یې د څارنې لپاره آله استعمال کړې ده. دې کمپنۍ د مې پر 14 ویلي چې د ملویر په نامه دا آله د روانې میاشتې په پیل کې په ډاګه شوې وه او د ځینې مخصوص واټس اپ کاروونکي په نښه کړي دي او دا کار یې یو ډېر پرمختللي انټرنیټي فعال کړی دی. په نړۍ کې دا وخت 1.5 ارب کسان واټس اپ استعمالوي. یا د ادارې پر ټویټر غږ کړی چې دا ستونزه یې حل کړې ده، خو دوی دی بیا هم د ځان ساتنې لپاره خپل واتس اپ تازه یا اپډیټ کړي. په لندن کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ویلي چې دا کار د ان اس او ډلې په نامه یو اسرائیلي کمپنۍ کړې دی. ان اس او ډلې بیا په یو بیان کې ویلي د دوی جوړ کړي شیان حکومتي جاسوسي او قانوني عملي کوونکو ادارو ته لاسرسی ورکوي چې د ترګري او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره پلټنې وکړي. او وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د کرکټ په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې انګلینډ پچ ګټلې او لومړی پاکستان ته بیټنګ بلنه ورکړې ده. پاکستان څخه شیبه وړاندې په 1.3 اوور کې د یو لوبغاړي په سر 11 منډې کړې دي. د خبرونو پای اوسم تاسو د موسم حالو د کرنسیو بې له سره ظاهر اوري.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ/لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.2 روپۍ/شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ/50 پیسې او په 1.5 روپۍ/50 پیسې. یو یورو په 1.95 روپۍ/50 پیسې او په 1.6 روپۍ. د متحده عرب امارت درهم په 3.80 روپۍ/پیسې او په 4.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 4.90 روپۍ/نوي پیسې او په 3.80 روپۍ/لس پیسې. او یو افغاني په 1.40 روپۍ/پیسې اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 298 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او ژوب کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 22، بنو کې 23 او 21، ژوب کې 26 او 24، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 24 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشاله ډیو ته وګی خبرونه درته زمونږه همکار بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرنسو به مد سرات ظهیر ناوړې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د پاکستان د آی ایم ایف سره معامله باندې اپوزیشن ګوندونه وایي
زن نمن دا خبره چې حکومت پاکستان آی ایم ایف سره مذاکرات کوي لګیا ده، بلکې دا اصل چې آی ایم ایف سره مذاکرات کوي لګیا ده.
په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکو په اړه پارلیماني غړی ساجد توري وایي
موږ خپل کوششونه شروع کړلو نه اعلی شکر دی، د تاریخ کې اول ځل قبایلو ته دومره غټ اکثریت سره سیټونه ملاو شولو.
او په کلاش کې د سپرلی میله روانه ده، دغې ته یو سعودي سیلانی ورغلی دی خو یو کلاشی جینی وایي چې د سپرلی ګلونه شوکوي.
I think the people in Saudi Arabia, they don't know about the Kalash people.
First day pe hum yahan pe phool todte hain upar ja ke.
Kabali simi Afghanistan aur nade mohom pa paam kida da mashal tar sangus. Tas mashal le jo thogi اوریدونکو د خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره کړې معاهده پارلیمان ته راوړي او ایوان ته دې پرې بریفینګ ورکړي. بل خوا حکومت وایي د تیرو حکومتونو د خرابو معاشي پالیسیو له وجې حکومت مجبورن د آی ایم ایف څخه پور اخلي. په دې اړه تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون پارلیمانی استازی احسن اقبال مشال ریډیو ته وویل ک تحریک انصاف خپل حکومت په ډومبۍ دریو میاشتو کې آی ایم ایف سره معاملاتو ته حتمی شکل ورکړی وي، نو په ډیرو خو شرطونو یې ترې قرضه اخیستې شو.
حکومت
د خپلې ناتجربه کاری او ناپوهۍ سزا 40 کروڑ اولس ته ورکوي. که حکومت اراده لرله چې د آی ایم ایف نه به قرضه اخلي، نو ولې یې د دومره ځنډ نه کار واخیستو؟ عمران خان چې دا به یې ویل چې خودکشي به وکړم خو آی ایم ایف نه به قرضه وانخلم، نو نن هغه د دې پیکیج لوجه غریبان په خودکشي مجبور کړل،
کشي په مجبور کړ دیا اس پیکیج کے ذریعہ.
د پاکستان پیپلز ګوند پارلیماني استاد ناز بلوچ وای حکومت دوران د سخه د هر شي نرخونه زیات کړی دي او آی ایم ایف نه قرضه اخستو ورستو په ملک کې بعد ګرانی شره نور هم زیاتیږي.
مهنګای کرنے کے بعد آئی ایم ایف کے بعد
په ملک کې دومره ګرانی کولو ورستو حکومت د آی ایم ایف سره رابطه وکړه او یاد اداره ورته اوس په خپل شرطونو قرضه ورکوي چې سبسیډي ختمولو سره سره د تیلو ګیس او بجلی نرخونه به زیاتوي. نو د دې قرضې بوج خو به نیغ په نیغه په اولس پریوزي. نو تحریک انصاف ګوند به چې قرضه اخستو ته بد ویل نن یې په خپله اخلي.
حکومت آج خود قرضه لے رہی ہے.
د پیسو نړیوال صندوق د مئی په 12مه خبره کړي بیان کې ویلي پاکستان ته د یو درې کلن پلان په ترڅ کې د شپږ ارب ډالرو په ورکړې سلا شوې دي. د دې پیسو ورکړه به د دغې ادارې د غړو او ملګرو هیوادونو د مالي ژمنو ترسره کولو پر بنیاد کیږي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې پارلیماني استاد اسد محمود وایي حکومت آی ایم ایف سره کارکوونکي کسان د مهمو ادارو مشران ولګول کم چې د دې ملک سره زیاتې دي.
حکومتي پارټۍ په الیکشن چې دا پالیسي ورکړې وه چې موږ به آی ایم ایف ته نه جو او نن آی ایم ایف سره مذاکرات کوي او چې د پاکستان کومې شعبې دي چې هغو آی ایم ایف سره مذاکرات حصہ اخیستل ضروري وو، د هغو شعبو سربراهانې د آی ایم ایف نوکر پیشه خلک رواخیستل او په خپلو شعبو چې هغه سربراه ولګول. نو زه نه منم دا خبره چې حکومت پاکستان آی ایم ایف سره مذاکرات کوي لګیا ده، بلکې دا اصل چې آی ایم ایف سره مذاکرات کوي لګیا ده.
خود حکمران ګوند تحریک انصاف منتخب پارلیماني استاد اقبال خان وایي حکومت یې په لومړۍ ورځو کې دا کوشش و چې ملګري ملکونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي چې آی ایم ایف ته د تللو ضرورت ورته راپیښ نه شي، خو تیرو حکومتونو په ملک د قرضو دومره بوج اچولې چې مجبورن حکومت د یادې ادارې سره رابطه وکړه.
اپوزیشن خو په هر ښه کار کې د تنقید او د مخالفت ایشو جوړ کړي. عمران خان لګیا دی هغه د ملک کوم خپل اسیډ دی او مغه د خپل عوامو باندې استعمالول غواړي چې کومه مهنګایي شروع شوي ده. داغه مقصد هم همدا دی چې د مل په خپو ودرېږي، بهر نه موږ قرضه وانلو، نه موږ د آی ایم ایف کس دلته په پوسټ باندې لګولې دی. دا پاکستانیان دي او دی ایکسپیرینس هولډر دي. دا چې چرته هم دي ان شاء الله دا بهر ځای ناراضي او د دې مل خدمت وکړي.
د یادونې ده چې پاکستان په مجموعي توګه په 19 ځل او په 13 کلونو کې په 14 ځل له آی ایم ایف نه پور اخستو ته روان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په دې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په هغه هوکړه نیوکې کړې چې تېر ورځ د پیسو نړیوال صندوق چې آی ایم ایف سره وشوه د دې هوکړې تر مخه په پاکستان شپږ ارب ډالر پور واخلي. اپوزیشن ګوندونه وایي د تحریک انصاف حکومت د دې معاهدې لپاره منلي شرطونه نه ښکاره کوي، خو حکومتي چارواکي دا نه مني او وایي ټولو ته معلومه ده چې د اقتصادي بحران مخنیوي لپاره دا پور اخیستل ضروري و. بشیر ګواخ د نور تفصیل سره.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د قرض اخیستو کړی تړون دی واضح کړي. د پیسو نړیوال صندوق د مئی په 12مه خبره کړې بیان کې وویل چې پاکستان ته د یو درې کلن پلان په ترڅ کې د شپږ ارب ډالرو په ورکړې سلا شوې ده. د پیپلز ګوند سینیټر میا رضا ربانی د مئی په 13مه په سینیټ کې وویل چې امریکا آی ایم ایف ته ډېرې پیسې ورکوي او اثر رسوخ پې لري، نو ځکه باید حکومت واضح کړي چې په سیاسي توګه یې څه ورته منلې دي.
7 بلین کې اډیشنل ټاکسز
200 و ارب روپۍ اضافي ټاکسونه د سود زیاتول د پیسو ارزښت نور کمول او همدارز د بجلی ګیس او پټرول قیمتونه لوړول د آی ایم ایف شرطونه دي. نو زه وایم چې د حکومت د مالی چارو سلاکار او د بهرنو چارو وزیر دی زمنګ اندېښنو ځوابولو لپاره راشي. دا ځکه چې د دې تړون سیاسي او اقتصادي دواړه اغیزه شته. د پاکستان پخوانی مالی وزیر اسد عمر څلور میاشتې مخکې ویلي وو چې دوی د اقتصادي بحران څخه بچ کېدلو لپاره 9 ارب ډالرو ته ضرورت لري. تیره میاشت مشال ریډیو سره خبرو کې په پاکستان کې د آی ایم ایف استازي تریسا دابن سانچیز وویل چې دوی په پاکستان کې د بجلی تقسیم او د بلونو راټولولو سیستم سمیدلو ترڅنګ د ټیکسونو ورکړه بهتریدل او د حکومت د ګټې لارې ډیرول غواړي، خو د هغې په خبره په پاکستان د قرض ورکولو د څرنګوالي لپاره کوم شرطونه نږدي. په پارلمان کې د مسلم لیگ نون غړي شاهد خاقان عباسی پرون په قومي اسمبلی کې وویل چې حکومت دې پر خلکو راتلونکي فشار په اړه واضح خبرې وکړي.
پاکستان کے عوام کی یہ توقع ہے
دی وای د پاکستان ولس په دې پویدل غواړي چې آی ایم ایف سره په کومو شرطونو سلا شوې ده. موږ په څه رضا شوي یو او پر ملک به څه اغیزي؟ هر کس له ګرانې پریشان دی، هر کس غواړي پوه شي چې حکومت د حالاتو بهترولو لپاره څه کوي. دا د پاکستان په تاریخ کې درشتم ځل دی چې د پیسو له نړیوال صندوقه پور اخلي. حکمران ګوند تحریک انصاف د اوسنی اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په تیرو حکومتونو د خراب اقتصادي حالت پړه اچي خو هغوی درز لري چې حکومت په دې بیان سره خپل ناکامي پټي. په سنټ کې د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي محسن عزیز چې د مالی چارو د څارنې کمیټي غړیتوب هم لري د مئی په 13مه د حکومتي غړو د تنقید په جواب کې ویل دا روژه له تیرې روژې سره پرتله کوي نو در معلومه به شي چې څومره بهتري راغلې ده. د دغه دوو ګوندونو تیر حکومتونه ایم ایف ته 12 واري ورغلي وو په ملاسته یې ورته دستخطونه وکړل خو موږ داسې نه دي کړي. موږ ورسره درې واري مذاکرات وکړل. موږ سخت کوشش کړی دی. نور کوشش هم کوو چې ایم ایف خپل شرطونه اسانه کړي. نو دا خبره بیخي غلطه ده چې موږ پاکستان خرڅ کړو. د پاکستان حکومت لا وار د مخه د پیسو ارزښت کم کړی دی. د مئی په 13مه یو ډالر په 1.2 پاکستانی روپۍ خرڅېده. په همدې حال کې د پیټرولو، ګیس، بجلی او خوراکي شیانو نرخونه زیات شوي دي. حکومتي چارواکو په بیا ویلي چې دا کارونه په اوږد مهال کې د اقتصاد ښه کولو لپاره ضروري دي.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو مقاله کې د پاکستان اقتصادي حالات او د پیسو نړیوالې ادارې ایم ایف کرري ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي د پاکستان او ادارې ترمنځ د وروستو خبرو اترو پس د ګل په ورځ د وزیر اعظم عمران خان د ادارې له شرطونو سره ومنل که د ایم ایف بورډ دغه قرضه منظور کړه نو پاکستان ته به شپږ ارب ډالر قرضه ورکړل شي. د مقالې مهم ټکي ملیحه امیرزاده دروري.
وال سټریټ جرنل رسپانه د کارپوهانو لخلې لیکي پاکستان ته د پیسو نړیوالې ادارې ایم ایف لخوا د شپږ ارب ډالرو قرضې له پیکج سره تړلي شرطونه به د حکومت هغه ژمنې اغېزمنې کړي چې په تعلیم، صحت او روزګار کې د خوالي راوستو په اړه کړې وي. رسپانې لیکي دغه موافقه چې تفصیل یې د ګل په ورځ خپور شو د وزیر اعظم عمران خان د سیاسي ایجنډې لپاره ښه خبر نه دی. وزیر اعظم عمران خان چې کله د تیر کال په اګست میاشت کې واک سنبال کړ نو د روزګار، صحت، تعلیم او ژوند معیار ښه کولو خبره یې کړې وه، خو په واک کې له راتلو سره سم د هغه حکومت له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شو. رسپانې لیکي که د ایم ایف بورډ د قرضې دا پیکیج منظور کړ نو دا به د 1950 کال راهیسې له ادارې نه د پاکستان 22مه قرضه وي. د تیرې قرضې موده درې کاله مخکې سرته رسیدلې وه. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي کله چې عمران خان په اپوزیشن کې و نو د ایم ایف په قرضو به یې ډېر تنقید کاوه. نوموړی چې کله په واک کې راغلو نو د ډېرو میاشتو لپاره یې د قرضې د ځنډولو کوشش کولو. د ایم ایف له قرضې سره به ټیکسونه، د ګیسو او بجلی قیمت سیوا شي او د اقتصادي ترقۍ پروژې به راکمې کړل شي. د دې سربېره اقتصادي وده به هم رو وي او ګراني به زیاته شي چې ور له مخه سیوا ده. د کراچۍ په سټاک ایکسچینج کې د عارف حبیب نومې یوې ادارې کاروباري څېړونکي سمیع الله طارق وایي حکومت په مشکلاتو کې ګیر دی چې مخکې ډېرې ژمنې کړې وې، هیڅ چا تمه نه کوله چې حالات به تر دې حده خراب شي. ایم ایف د اتوار په ورځ وویل چې د پاکستان سره د معاهدې مسوده به وړاندې د بورډ مخې ته ایږدي. رسپانه لیکي د ایم ایف د قرضې له شرطونو سره د منلو مخکې عمران خان د خزانې وزارت مشري عبدالحفیظ شیخ ته وسپارله. دغه راز یې د مرکزي بانک او ټیکسونو جمع کولو ادارې مشران هم بدل کړل. عبدالحفیظ شیخ د اتوار په ورځ وویل چې د ډېرو غریبانانو لپاره د حکومت امداد به په ځای وي. د ایم ایف د قرضې مخکې وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او چین دورې کړې وې، خو د قرضو حاصلولو لپاره ډېرې ګټورې ثابتې نه شوې. اټکل کېږي چې د پاکستان د تیر کال د 15% ودې پرتله به روان کال د ودې شرح 3% وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان قومي اسمبلی پرون هغه آئینی ترمیم په متفقه توګه منظور کړ چې پکې په یاد ایوان او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو د منتخب استادو د شمیر زیاتولو غوښتنه شوې وه. په دې اړه تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
شپږویشتم آئینی ترمیمی بل ټولو ګوندونو په 270 رای ورکولو په متفقه توګه منظور کړو. دا ترمیمی بل د قبایلي ضلعو د پارلیمان غړیو محسن داول، علي وزیر او منیر خان اورکزی وړاندې کړی و. د بحث دوران د مختلفو ګوندونو د قومي اسمبلۍ غړو دا بل یو ښه ګام وګرځولو او ویې ویل له دې به قبایلي ولس کې احساسي محرومۍ ختمې شي او د قومي اسمبلۍ سره سره به ورته په صوبایي اسمبلۍ کې هم د آواز پورته کولو موقع په لاس ورشي. د پاکستان مسلم لیگ نن یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اویل د دې بل د منظوري وروسته د په قبایلي ضلعو کې صوبایي انتخابات تر شپږو میاشتو وځنډول شي. دی وی چې څومره آبادی ده دا هغې نه زیات حق دې سیمو ته ورکوو. هلته ترهه ګری وه او چې سرشمیرنه کېده هلته خلک موجود نه وو او د راتلونکي سرشمیرنې پورې د 12 سیټونو اجازت ورکړل شو یا 40 سیټونه چې د صوبایي اسمبلۍ دي چې دا الیکشن به په شپږو میاشتو کې کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان پیپلز پارټۍ او جمعیت علماء اسلام فیډل هم د دې بل مرسته وکړه او دا بل یې د قبایلي ولس لپاره نیکمرغه وګرځولو. خو د جمعیت علماء اسلام فیډل د مولانا عبدالواسع وینا وه دوی اوس هم په خپل اصولي دریځ ولاړ دي. تر ټولو وړاندې جمعیت علماء اسلام د دې بل مرسته کوي. دا مسله به دلته نه ودرېږي. جمعیت علماء اسلام به دا هلې ځلې روانې وي او تر هغې به روانې وي تر څو چې فاتح ځانته صبح جوړ نه شي. قومی اسمبلی ته په خطاب کې وزیر اعظم عمران خان وویل نن قبایلو ته په مکمل توګه خپل حقونه ترلاسه شو. په کار دی چې ټولې صوبې دوی ته په ان ایف سی ایوارډ کې خپل 3% برخه ورکړي. فاٹا کی چې څنګه د ترهګرۍ له وجې تباهي خورا شوې او هلته چې څومره نقصان شوې هغه نقصان خیبر پختونخوا د خپل ترکیتی فنډ نه پوره کولی نه شي. نو دا به ټول پاکستان له د خیبر پختونخوا مرسته کول وي. په قبایلي سیمو کې روزګار په کار دی او بنیادي ډانچه په کار ده. نو دا به هله کېږي چې ټولې صوبې په ان ایف سی ایوارډ کې د خپلې برخې نه 3% ورکړي. د قومي اسمبلۍ له منظورۍ وروسته به دا بل د نورو منظورۍ لپاره سینټ ته لیږلی کیږي او له دې وروسته به د پاکستان د صدر د لاسلیک کېدو پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې موضوع کې پاتې کیږو. په قومي اسمبلۍ کې د قبایلو استازو د شپږو شایني ترمیم د منظورېدو له امله خوښي ښکاره کړې. دوی ویلي په قومي اسمبلۍ او همدارنګه د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د قبایلو لپاره د څوکو شمېر زیاتېده به د سیمې د ولس محرومۍ تر ډېره کمې کړي. دوی البته هیله لري چې په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ انتخابات به له شپږو میاشتو زیات ونه ځنډېږي. احمد الله د نور تفصیل سره.
د پاکستان پیپلز ګوند د کورمې ضلع نه منتخب پارلیمانی استازي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته وویل له بده مرغه په 25 آئینی بدلون کې د سیمو لپاره 14 د صوبایي اسمبلۍ او 6 د قومي اسمبلۍ چوکۍ مختص کړې شوې. په کم چې دوی ته اعتراض وو خو اوس د 6 آئینی بدلون د لارې د دوی دغه غوښتنه ومنلې شوه.
موږ خپل کوششونه شروع کړلو نه علا شکر د تاریخ کې اول ځل قبایلو ته دومره غټ اکثریت سره سیټونه ملاو شولو.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلیمانی استازي مفتی عبدالشکور وایي قبایلی ضلعو آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده او خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې ورله صرف 14 چوکۍ بیل کړی شوې وي کوم چې د یادو سیمو د اولس سره نا انصافي وه.
آبادی موږ کم ظاهره کړل په مردمشماری کې. موږ دغه د پاره تحریک شروع کړو نو د فاټه تمام ایمینس خو په یو پیچ باندې شروع فیصله دا وسوه چې د هر کومي اسمبلۍ په بنیاد باندې موږ ته 2 صوبایي سیټونه راکو. زه شکریا ادا کوم د ټولو جماعتونو چې الحمدلله موږ سره په دې کې متفق شو.
شپږشتم آئینی ترمیمی بل د شمالي وزیرستان نه منتخب پارلیماني استازي محسن داول قومي اسمبلۍ ته وړاندې کړی وو. نوموړي تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل د قبایلي سیمو د اولس لپاره دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې خیبر پختونخوا اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ کې ورته اوس د آبادۍ په مناسبت سره استازیتوب ملاو شو.
ډیره زیاته شکریا ده کوم د پاکستان ټول سیاسي قیادت چې په دې بل کې زموږ سره مرسته وکړه او ټولو په اتفاق دا بل منظور کو. سینټ به زموږ تمه ده چې مسلطه به پاس کیږي خو یو ډیره غټه ګټه ده د فاټا د اولس لپاره.
د حکمران ګوند تحریک انصاف پارلیماني استازي سالم احمد وایي چې قبایلی اولس سره کمې وعده کړې وې نو په هغې عمل درآمد شروع کړی او هغه ورځ لرې نه ده چې این اف سی ایوارډ تر لاندې به ورته 100 روپۍ ورکول هم شروع کړي.
زه د فاټا عوام ته مبارکباد ورکوم چې نن فاټا عملي طور باندې د صوبه خیبر پښتونخوا حصه جوړه شوه او الحمدلله سیټرو مسله هم زیات شو.
د جنوبي وزیرستان نه منتخب استازی علي وزیر وایي په بل کې دا ویل شوي چې الیکشن کمیشن به په شپږو میاشتو کې دننه انتخابات کوي.
نوې حلقه بندۍ به کیږي. موږ په شکیا چولی دي ورسره چې په شپږ میاشتو کې به دننه الیکشن ورسره کیږي.
یادونه ده چې د مئی په شپږمه الیکشن کمیشن د قبایلي ضلعو لپاره د ووټونو شیډیول یا مهالویش اعلان کړی وو چې پکې یې ویلي وو چې د یادو ضلعو په 1400 عامو چوکو به ووټونه د جولای په 2 نیټه کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر څنګه چارواکي وایي دوی هلته په دریو حلقو باندې خوشه شپږتیا امیدوارانو نه د نامزدګۍ کاغذونه وصول کړي دي او د صوبایي سیټونو باندې ټاکنو لپاره خپل تیاری برابر کړي. خو شپږویش عیني ترمیم منځري دوه سره چې سیټونه زیات شول بلکې باندې به بیا د سره جوړیږي. په دې اړه تفصیل د فرحت شینواری په راپور کې وړاندې کړو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر څنګه مرستیال کمشنر آصف اقبال د خیبر د صوبایي ټاکنو په اړه مشال ریډیو ته وایي
دا ټوټل خیبر ایجنسی زمونږه 532405 ووټرانو باندې مشتمل ده. د صوبایي حلقو د پاره نامینیشن پیپر وصولګي شوی ده. په دې کې 105 حلقې د پاره 22 فارمونه وصول شوي دي. د 106 حلقې د پاره یو کم دیرش فارمونه وصول شوی دی او د 107 حلقې د پاره دیرش فارمونه وصول شوی دی.
په خیبر قبایلی ضلع کې سیاسي ګوندونو لا په واضح توګه کوم امیدوار ته د خپل ګوند ټکټ نه دی ورکړی، خو د هر ګوند نه ګڼو کسانو خپل کاغذونه جمع کړي دي او د خپلو کمپینونو پیل کړی دی. د خیبر قبایلی ضلع جماعت اسلامي ګوند سره تعلق لرونکي امیدوار شاه جهان پردی خپل ترجیحات صدا سے وړاندې کوي.
ما خپل باندې ترجیحات خدا دی چې زه د خپل علاقې خلک سپیشلی د خیبر جنسي خلک د ټیرریزم نه ټوریزم ته راولم. په دې علاقې کې کته سوګو د خیبر سیمه د سیاحت لپاره ډیره زیاته مشهوره پاتې شوې ده. یو تاریخي علاقې ده چې دلته سمال انډستری ولګي چې موږ سره جوړو په افغانستان کې خرڅوي. افغانستان سره موږ کم تجارت ته دې ته موږ مزید نور وده ورکړو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي امیدوار عدنان شینواری هم د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او وایي
کوم چې 3% این اف سی وارد ده 100 روپۍ چې دا صوبایي نمائندگان صوبې ته راشي نو دا بجټ چې کوم مخکې به لپس کېده دا بنه لپس کېږي او دا ځوانان چې کوم راشي صوبایي سیملې دا به د بجټ حصہ جوړ شي نو دوی به خپل علاقو لپاره ډیولپمنټ پروجیکټ راوړي.
په خیبر کې یو بل امیدوار شاهد خان شینواری خپل خیالات صدا سره څرګند کړل
چې دا کم محرومې زمونږ علاقو کې دی او د بجلی وګوره حالات کو بو وګوره کده روډونو وګوره کته د تعلیم وګوره کده سپورتس نور سیزونه وګوره مخکې خو به فنډز رالل په هوا کې به خورد بورد شو د علاقې کې به په هغه فنډز باندې کارونه شو نو اوس خو به دا ټول سیستم چې دی دا هډډ بی وی د دې حساب کتاب به کیږي د دې فنډز تپوس به کیږي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر څنګه چارواکي وایي چې دوی په قبایلی ضلعو کې دغه صوبایي ټاکنو لپاره د جولای 2 نیټه ټاکلې وه، خو چې تېره ورځ په قومي اسمبلۍ کې 26 آئینی ترمیم منظور شو نو دې سره د ټولو قبایلي ضلعو صوبایي جنرال سیټونه اوس د 1400 په ځای 1400 ته ورسېدل او 6 د میرمنو مخصوص سیټونه او یو اقلیت لپاره مختص شو نو دا ټول اوس 1.5 سیټونو ته ورسېدل. نو دې سره به حلقه بندۍ هم بیا کیږي او ښایي دغه ټاکنې ورسره وځنډول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال مرکه د
مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاس مشال ریډیو ته وګیا اوس د پنځمې بجو د خبرو لنډیز د بوريوال کاکړ ناور
د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې 14 څلور پولیس وجلی او د یو پولیس په ګډون یې 12 تنه نور ټپي کړی دي. چارواکي وایي چې دا 14 د شار پاسټلای ټاون کې اسوي. د چارواکو په وینا چوم کې و مواد په موټر سایکل کې شو دل سیو تیری کې طالبان پاکستاني ذمہواري منلې ده. د جنوبي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر وایي د قبایلي زلو په حق له د بیل تر منځورودو وروسته به په یاد زلو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات ځنډي شي. علي وزیر بیگ مشال رادیو ته ویل تمه ده چې ډیر زر به یې نوی مهالویش اعلان شي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف څخه د پور اخیستلو لپاره کړي تړون دی واضح کړي. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی پرون په سینیټ کې وویل د دې پور شرطونه ډیر سخت ښکاري. په حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دا کارونه په اوږدمهاله توګه د ملک د اقتصاد ښه کولو لپاره ضروري وي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې د پرله پسې څلورو چاودنو په نتیجه کې څلور عام کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپي شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي بیګا مشال رډي ته وویل دغه چاودنې تیر ماښام 9 بجې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د پولیسو موټر ته نږدې شوي چا یې ذمهواري نه ده منلې. امریکا وایي پر ایران د امریکایي بندیزونو له کبله به پر چابهار بندر اغیز ونسي. د خبره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز پرون په کابل کې کړی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نوې ډیلی ته تللی چې له خپلې هندي سیالې سوشما سوراج سره خبرې اترې وکړي. دا لغه وروسته ده چې هند د امریکا لخوا پر ایران د بندیزونو تربیه لګیدو وروسته د ایرانیو تیلو له اخیستلو درولې دي.
زمشال لري ته وګي د بوريوال کاکر نومه د خبرونو لنډي دا ورېدو او اوس د سراج زهیر نه د پاکستان خبرو شو د زنو ورشپانو د اداريو مهم ټکی وایي.
نن جنگ روس پانه خپل ادارې کې وایي پاکستان د ایم ایف تقریبا ټول ضروري شرطونه ومنل او ځوان په دې سلاشي وچ په 29 میاشتو کې په پاکستان ته شپږ ارب ډالر قرض ورکوي. د دې لوز نامې وروسته به د نړیوال بینک، ایشیایي ترقیاتي بینک او نورو مالیاتي ادارو نه هم پاکستان ته د 2.3 ارب ډالر پورې اضافي رقم میلاو شي. ادارې وایي دا لوز نامه که یو پلو د پاکستان لپاره ځنی مثبت اړخونه لري او بیا بل پلو یې ځنی اندېښنې هم پیدا کړي، خو پاکستان له دې بل لار نه و. او د پاکستان د ځانی سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ هم پخپل ویلی چې دا شرطونه د دوی په ګټه دي او دوی پخپل هم په دې عمل کول غوښتل. ادارې اخري کې وایي پاکستان په سختو حالاتو کې ایم ایف ته ورغلې، خو کوشش پکار دی چې دا قرض په سم ډول وکارول شي او داسې اقتصادي منصوبې وکړل شي چې راتلونکي کې د کوم بهر ملکی مالیاتي ادارې نه د پیسو اخستو ضرورت پیښ نشي. نو دا د حکومت امتحان دی، که په دې کې کامیاب شو نو اقتصاد به یې د بهرنو قرضو نه پاک شي. نوی وخت روس پر هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د قرضې د لوزنامې رستو د حکومت لپاره د بجټ رستو کوم ښه حالات په نظر ناراضي، بلکې په مشکلاتو کې به یې نور اضافه وشي. ادارې وایي دا د پاکستان حکومت له د فکر وړ خبره ده چې د درغلې او نه د پاک پاکستان په تصور کې نن اولس د غربت، ګرانۍ او بیروزګاری په رنګ په سختو مشکلاتو کې ګیر دی. ادارې اخري کې وایي یقینا داسې حالاتو کې لوړاندې اقدامات کول پکار وي، خو د پاکستان تحریک انصاف د اقتدار په اولنی کال کې د داسې انقلابونو لار په نظر ناراضي. نو دا په هیڅ جوړ د حکومت لپاره نیکمرغه نشي ثابتې دي. له پیښور خبرېدونکو مشرق پرس پنخپل ادارې کې وایي وفاقي پلټنیزي ادارې اف ای ای د چینیانو لخوا د ناویانو د کاچاک د خبر رسو د تحقیقاتو دایره پراخه کولو فیصله کړې. ادارې وایي ځینې خلک دا معاملې د سی پیک منصوبې سره تړي، حالانکه دا قسم خلکو د وارداتو سره د حکومت او سی پیک هیڅ کار نشته. نو باید چې دا ځان له یو معاملې وګڼل شي. ادارې اخري کې وایي دارنګ خلک د چین دولس او حکومت پر هم د بدنامۍ سبب ګرځي، نو باید چې د دوی پر ضد سخت کاروایی وکړي شي او په دې کې چې کوم مقامی خلک ککړ دي چې هغه هم د سزا نه بچ پاتې نشي، چې دا شان راتلونکي کې د دارنګ ډلو په مکمل توګه خاتمه وشي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال دې ته وګي ګارډین رسپانه لیکي چې بلوس بلتون غفتون کې وسلواله ډلې بي ال اي په چینی اهدافو د بریدونو لپاره یو ځانګړې بریګیډ جوړ کړی چې ورته یې د مجید بریګیډ نامه ورکړی. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي چې د ټرمپ انتظامي یوه داسې پرېکړه کړې چې له مخه یې نه غواړي امریکایي ولس ته د انتظامي د بېلابېلو راپورونو له وجې په افغانستان کې د طالبانو د قوت څومره والی او کومو صوبو کې واکمندي معلومه شي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس. برطانوی ورسپانی ګارډین په خپل راپور کې د رواني میاشتې په یو لسمه د پاکستان په ساحلي خار گوادر کې په پل کانټینټل هوټل د بلوسو وسلوالو د برید موضوع راخستی دی. ولیکي چې دغه وسلوال د مازیګر 5 بجونه لږ مخکې په هوټل ورننوتل. ورسپانه د پولیسو د ځایي مشر له قوله زیاتوي چې ډزې تر 3 بجو پورې روانې وي او دغه مهال بیا امنیتي ځواکونو هوټل محاصره کړو. د ورسپانې په خبره په ټولنی د پاڼه ټویټر باندې د دې برید ذمہواري بلوس بلتون غفتون کې وسلواله ډلې بي ال اي قبول کړې او ویلي دي چې په جنایي او نورو بهرنیو سرمایه کارو د برید د دوی د مجید بریګیډ وسلوالو ترسره کړې. همدغه ډلې د تیر کال په نومبر میاشت کې په کراچۍ کې د چین په قبضلګرۍ او بیا د بلوچستان په چاغیز لکی په چینایي انجینرانو هم د بریدونو ذمہواري منلې وه. د ورسپانې په خبره گوادر د بلوچستان صوبې یو وړوکی ساحلي ښار دی چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو په لړ کې د چین په مرسته بندرګاه جوړیږي. بیجینګ په دغه بندرګاه او نورو هغولارو چې گوادر د چین سینکیانګ صوبې سره انخلوي باندې تقریبا 500 ارب ډالر سرمایه کاری کړي. د ورسپانې په خبره مجید بریګیډ په چینایانو د بریدونو لپاره جوړ کړل شوی دی. د دې ډلې بانی اسلم اچو بلوس سره د نورو 500 ملګرو د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د افغانستان په کندهار کې په یو چاودنه کې وژل شوی و. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي انسپکټر جنرل جان سوپکو په حواله لیکي چې روانه میاشت کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه پریکړه وکړه چې د افغانستان د جنگ په اړه تفصیل مخبروي. لکه د بیلګې په توګه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د قوت او سمروالي او هغوی په کومو سیمو کې پیاوړي یا په واک کې دي. د ورسپانې په خبره دا پریکړه داسې لګي چې د فوټبال په میدان کې لوبه روانه وي خو د سکور بورډ یا شمیر تخته لګول منه وي. خو که د دې پریکړې بل اړخته وکتل شي نو ترې څرګندېږي چې امریکا د یو ریاست په توګه خپل ولس د دې 13 کلنۍ جګړې په اړه څومره په تیاره کې ساتل غواړي. د ورسپانې په خبره د امریکا لپاره افغان جګړه یو اوږده خونړۍ او خراب جګړه ده، خو اوس ضرورت د دې خبرې ده چې دې جګړې ته بیا یو سنجیده او جامع کتنه وشي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
امنیسٹی انٹرنیشنل لیکي آسیه بیبی په خوندي توګه کینیډا ته رسیدلې ده. آسیه بیبی ته په 2010 کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه خو تیر کال د پاکستان سپریم کورټ په امر خوشی شوه. سازمان زیاتوي وی آسیه بیبی ته د کینیډا حکومت پناه ورکړې او هغه اوس هلته یو آزاد ژوند پیلولی شي. تفصیل دانی ساج ملنا ورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل لیکي آسیا بیبي چې ورته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې وه له پاکستانه کینیډا ته تللې ده. سازمان لیکي 45 کلنه آسیا بیبي 15 ماشومان لري. هغې ته د 2010 کال په نومبر کې د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې وه. د سازمان په خبره آسیا بیبي په یو پټي کې د کار کولو پر مهال په لوښي کې اوبه څښلې وې او بیا یوې بلې ښځینه کارکوونکي په هغه لوښي کې له دې کبله نور کسان د اوبو څښلو نه منع کول چې د یوې عیسوي ښځې کارولو سره لوښی ناپاکه شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکي وروستو د آسیا بیبي او د نورو کارکوونکو ترمنځ شخړه پیل شوه چې پکې د سازمان په وینا پر آسیا بیبي د مذهب سپکاوي تور پورې شو. پر آسیا بیبي 8 کاله مقدمه چلیده او 3 کاله د هغې په اپیل د غور کولو وروستو تیر کال په اکتوبر کې د سپریم کورټ په امر بری شوه. د آسیا بیبي په اړه د سپریم کورټ تر پریکړې راتللو وروسته د پاکستان په لویو ښارونو کې مذهبي ډلو له تشدد ډک احتجاجونه وکړ. تر دې وروسته احتجاج کوونکي حکومتي چارواکي د آسیا بیبي نوم له هېواده د بهر نه وتلو په لیست کې په شاملولو او د هغې په اړه اپیل ته د بیا کتنې یا پریویو پیټیشن صلاح شول. امنیسټي انټرنیشنل لیکي سږ کال د جنوري په 9مه پریویو پیټیشن بیا غور کولو خبره رد شوه او داسې رپورټونه راغلل چې آسیا بیبي په حراست کې وه او اوس هم له پاکستانه نشي وتلی، خو د مے په اتمه د اسیا بیبي وکیل اعلان وکړ چې غل خپل کورنۍ سره د یو ځای کېدو لپاره کینیډا ته رسیدلی ده. د مے په نهمه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د دې خبر پخلی وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي د هغه کسانو مننه کوي چې نه یوازې د اسیا بیبي د خوشي کولو اپیل کړی و، بلکې له پاکستانه د هغې په خوندي توګه وتل هم یقیني کړی وو. سازمان زیاتوي آسیا بیبي ته په کینیډا کې پناه ورکړل شوې او هغه هلته د یوې ازادې ښځې په توګه خپل ژوند پیلولی شي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوامداره توګه د مذهب سپکاوي موجوده قانون ختمولو او د نړیوال قانون او معیارونو مطابق د یوې نوې قانون سازۍ غوښتنه کوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمه بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوه نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پوباندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
سباون
په پوکم سلورو بجو،
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر وفاقی حکومت وایي کوشش کوي چې په 500 ضلعو کې د ورانو شوو کورونو د جوړولو لپاره د ورکړو پیسو د پروګرام په بله برخه کې پاتې خلکو سره هم مالي مرسته وشي. دوی وایي دا بې ځایه شو خلکو د بیا بحالۍ لپاره ضروري کار دی. تفصیل بشیر ګواښ درکوي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په 500 قبایلي ضلعو کې د 500 زره ویجاړو شوو کورونو خاوندانو ته 3.4 ارب روپۍ ورکړي دي. د مې په 13مه د وزیر اعظم عمران خان سلاکار افتخار دورانی له دفتره مشال ریډیو ته لیږل شو معلوماتو تر مخه دا پیسې په جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، خیبر، کورما او اورکزو کې هغو ته ورکړل شوې چې کورونه یې په جګړو او پوځي عملیاتو کې یا په بشپړ ډول او یا هم لږ وران شوي وو. خو په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان منتخب استازي علي وزیر د مې په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لومړی غلطه سروې وکړه او اوس د خپل سیاسي حیثیت د ټینګولو لپاره داسې اعلانونه کوي.
مې په دې حواله سره د سروې په حواله سره ډیټیل یو مینه سره هم خبرې نه دي کړې، بل د پیسې د اعلان کولو په دې په حواله سره، الیکشن په حواله سره. نو دا خو ستاسې دي چې د اقتدار کې دي، دوی به هر به خامخا استعمالوي د الیکشن په حواله سره. خو
په قبایلی سیمو کې چې اوس ورته قبایلی ضلع ویل کېږي، د پاکستانی پوځ د طالبانو ضد راه نجات او ضرب عذب عملیاتو په محل په زرګونو کورونه وران شوي وو. د تیر مسلم لیگ نون حکومت په وخت کې خلکو ته د بیا رغون لپاره پیسې ورکول پیل شوې. له تیر کال راهیسې دا سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه دي. وزیر اعظم عمران خان د مای په 13مه په پارلمان کې له صوبو غوښتنه وکړه چې خپل هغه 3% پیسې دي د قبایلي ضلعو لپاره ورکړي چې دوی لپاره بیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته له دې ضلعو څخه د استازو ټاکلو لپاره دغلته انتخابات کېدونکي دي. له جنوبي وزیرستانه د متحده مجلس عمل په ټیکټ پارلمان ته ټاکل شوي مولانا جمال الدین پرون مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف ګوند په دغه ټاکنو کې د خلکو رایو راجلبولو لپاره داسې اعلانونه کوي.
د موجوده حکومت اعلانات دا حاضر تر اوسه پورې چې موږ ګورو دا هوایي دي. موږ دا خبره ولې کوو؟ ځکه کوو چې نن د موږ مختارم وزیر اعظم صاحب په اسمبلی کې د دې سبونه نه خاص وکړ چې تاسو د فاټر په حوالی سره د ان سي وال څو روپۍ تاسو منلی دي آرا کې. نن یې د سوال ورته وکړو، حالانکه پنجاب کې حکومت د دې، بلوچستان کې د دې، په ګیبي کې د دې کا نه. البته انتخابي خلکو ته د دوکې د ورکولو لپاره دا اعلانونه بیا په کار دي.
خو حکومتي غړي دا تورونه بې بنیاده بولي. له خبر څخه په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي اقبال افریدي مشال ریډیو ته د مې په 13مه وویل
دا د الیکشن خبرې نه دي، دا د قبایلو د آبادۍ خبرې دي، دا اجري ریهبیلیټیشن او د هغوی د سهولتونو خبرې دي. موږ انشاءالله هغه ته ځو، په هغې باندې هغې سره کینو، د ډي سي او د وزیر اعلی او د دې ټولو سره چې دا یو خو تیزه شي او بل فوري دوی ل کورونو ماویل دي مېلو شي. په ډېرو ځایونو کې داسې دي چې کورونه وران دي، هغوی د دې خوف جوړول نه شي چې یاره دا بیا په سروې کې نه شامل کېږي. نو خلکو له تکلیف شته، فوري چیک او پیسې ورکول د عمل به تیزه وو. مخکینی چې کوم چیکونه ریلی شوي دي په دا کې په کروڑونو روپۍ مام زم پکې موجود وم چې دا پیسې هغوی له موږ ورکړي دي.
حکومت هر بشپړ ویجاړ شوی کور مالک ته 4 لکه او د هر لګ ویجاړ شوی کور خاوند ته 1.5 لک روپۍ ورکوي. د مشال ریډیو سره په بیلابیل وختونو کې د خبرو په محل د قبایلي سیمو خلکو دا پیسې کمې بللې دي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو سیلانی سیمې چترال ته. د پاکستان په چترال سیمه کې د کیلاشیانو د سپرلی څلوردنۍ میله پیل شوې. میلې ته د ملکی هغو ترڅنګ د پام وړ شمیر بهرني سیلانیان هم ورغلي. د کیلاش قبیلی مشران وایي دوی په میله کې خپل عبادت هم کوي او دعا کوي چې راتلونکي کال یې ښه فصل وشي. نیاز احمد خان هم دغه میلې له ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
د ضلع چترال په دریو درو بمبوریت بریر او ریمبور کې د کیلاش قبیله د سپرلی تہوار چلمجو شروع شوه چې ورته د ملکی سیلانیانو بشمور غیر ملکی سیلانیانو په لوش میره سره ورغلی. په اونمه ورځ د کیلاش قبیله پیغلو ځنګلي ګلونو راټولولو دستوره د ډول او سندرو څخه وکړه. دغه دستوري لودونکو د امریکای یو سیلانی پارست مایلارد وای چې دا سیمه خو د سیلانیانو لپاره ډیره پر امن ده.
This place is absolutely safe.
دا سیمه یقینا محفوظ ده. ما ډیر هیوادونه لیدلي د سویلي افریقا په شمول. دا ځای د هغې نه هم محفوظ ده. دی وایي چې د ایشیا ډیر هیوادونو څخه زیات دا ځای پر امن ده. ډیر سیلانیان سویلي افریقا کیپ ټاون ښار ته ځي خو دا ځای د هغې نه هم زیات خوندي ده. دا رنګ د سعودي عربستان مدینه ښار څخه تعلق لرونکی یو سیلانی حسام چې لاس کې کیمرا نیولې او د کیلاش قبیله خلکو عکسونه اخلي په دا اړه وایي.
آی ثینک د پیپل ان سعودي عربیا دی ډونټ نو اباوت د کیلاش پیپل.
ما په خیال د سعودي عرب اولس د کیلاش قبیله په اړه زیات معلومات نه لري. زه هڅه کوم چې د قبیله د خلکو کلتور او عکسونه او ویډیوګانې جوړ کړم او د سعودي عرب خلکو ته دا وښایم چې پاکستان څومره ښایست لري او د کیلاش خلکو کلتور څومره ځانګړی دی.
د کیلاش
او پیغله ملینا وای چې دوی د سپرلی میلې ته ډیر خوشاله دي او دغه د دوی کلنیزه روایتي میله ده.
فرست ډے پہ هم یہاں پہ پھول توڑتے ہیں اوپر جا کے.
پورمنے ورځ مون ګلونه راټولو. پدویم ورځ کورنو کې ماشومانو او میندو ته تازه پي ویشو. پدریم او سلورم ورځ خپل عبادت خانه ته زو ډولکې وو ګډاګانی کوو او دا رنګ دا تہوار پي ته ورسی.
اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے.
د کیلاش قبیله مشران وای چې دا تہوار په اصل کې عبادت ته چې دوی د راتلونکو کال خپل فصل لپاره کوي او د کټو لپاره هر کال په زرګونو سیلانیان چترال ته تک کوي.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباون په هیله دي.
یو دنیا خلاص کی.
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
خو آیا د ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار څنګه شرا د دې ټول هم یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي؟
ټول جوړور ته سکول ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده په خبر کې ګرمي سمري په لارو سړکونو باندې ماحول څنګه خو د دغه ګرمۍ او د دغه ماحول باوجود تاسو کسان ویني د ټرافیک پولیس والا چې هغه د دغه سیمې د دغه علاقې د ټرافیک نظام برقراره ساتلو لپاره د روجي په دې میاش کې دغه تولاړي او دغه دنده ترسره کوي. د دوی په دې خدماتو باندې مبنی زموږ همکار شبیر جان دا راپور برابر کړی.
دا ټول ملک په شمول د پښتونخوا میدانی سیمو کې هم روژه اوګدې هم دي او ګرمي پکې هم سی واده. د پښتونخوا د ټرافیک پولیس اهلکاران وایي
چې زیاتره کاروباریان یا دندې ترسره کوونکي یا خو د روژې ماتې نه پس روزي او یا د روزې د سور لاندې خپل کارونه کوي، ولې دوی مجبور دي چې په نور کې بغیر د سورو د انتظام ټوله ورځ ودرېږي او په دې ګرمۍ کې خپله ډیوټي وکړي. په چار سده کې د ټریفیک یو اهلکار اعجاز خان په دې حق لوایي،
دا زموږ فرض دي بس کوروجي یو کدغي دا خپل لغه ته رسوږي او د عوامو د خدمت لپاره دي، نور نه چې هر قسمه دغه ضرورت راشي دي موږ خپل قرباني ورکو، دغه چې زموږ افسران هم په دې باندې ډېر زیات زور راوړی دي او زموږ چیکینګ کوي ټیم په ټیم، زموږ چیکینګ کوي چې کوم سړی ډیوټي نه کوي هغوی ته خپل باقاعده هدایت ورکوي. هر چې بجو نه والا دو بجو پورې یو شپ چلیږي او بیا دوه بجې بل شپ روزي، هغه ماسخوتن دس بجو پورې تقریبا چې گیارہ بجو پورې زموږ ملګري چې کوم دی خپل خواري کوي لګیا وي.
نوموړی وایي چې په دې سخت موسم او حالاتو کې باید پولیس دوی سره مرسته وکړي. د سرکاري سکول یو استاد محمد جان وایي چې باید حکومت په دې ګرمۍ کې د ټرافیک اهلکارانو لپاره اسانتیاوي ورکړي او پولیس ته هم دوی سره کومک وکړي.
دا د ټریپک والا کردارونه ولا دیندم زمنګ معاشري سره تعلق ساتي، ستا ما ما د رور د زوی د دې معاشري سره دوی لګیا دي او دې حال کې زه هم دې ګرمه کې سم سړی مودري کې ناغه ته چې کوم دې دا لګیو دا صبر تحمل میاشت
ولې د دغه اسانتیا په خپلم چې کله د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې په پیښور کې چارواکي چیف انسپکټر رشید خان نو پختل نو خو مشال لیډو ته ویل
نو کله زمونږ ډیوټي د شپې د 9 بجو پوري اوس په موجوده وخت کې د ماخام بانک چې وای نو دې ته مونږ چې رش کلیر شي تاسو زه روزه ماته کوي او تاسو ځای تقریبا دوه دوه نیمه ګنټې ریلیف ورته دا میلو شي. د دې نه علاوه د چترو بندوبست مو ورته کړی په مختلف چوکونو کې دي ته موږ چترې ولګولې هغه چونکی سزا موږ خپل دي سزا خلکو په تاون موږ جوړې کړې.
دغه پولیس اهلکاران وایي چې په زیاتره ځینو کې دوی ته دغه چترو بندوبست نشته دي او دوی هم په ډاګه پنور کې ډیوټي کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ډاکټران وایي روزه دار انسان پر روزه ماتی او پېشمنی کې باید له هغه خړو ډډه وکړي چې پر معده بوج جوړوي او د روزې نیول ستونز بنوي. د دوی په خبره د شپې مهال باید ډېرې اوبه وڅښل شي او د غوښو پر ځای سبزیانی او میوه‌جات وخوړل شي. دې ته ورته سپارښتنې د پېښور په لیلینګ روغتون کې د معدې د امراضو یو ډاکټر پروفیسر دلارام سالاری د مشال ریډیو له خبریال خالد خان سره په دې مرکه کې کړي.
روزه کې داسې ده چې معتدل خوراک کول پکاره دي چې خوراک ډیر زیات ونی شي، روغن غړو والا خوراکونه اوایډ کی، زیات مصالحه دار خوراکونه ونی شي او زیات مالګا استعمال نشي. دا ری سره بیا دا کیږي چې د ورځې تر خطر خو تر وډا کارونه راځي، په معده بوج راځي، ګیس زیاتېږي، من نظام انهضام متاثر کیږي. خلکو له پکار دي چې پروتيني ان غوخي کمی خوري او ریشه دار خوراکونه کم کی چې سبزی او فروټ راځي هغه لږ زیات استعمالي.
ډاکټر صاحب د ګرمه میاشت او د روزیم ډیر دی دي نو په روزه مات کې چې بند وګوري نو بیا شربت او بډی رسکی
دا غي لپاره تجویز درې چې اول لایټ غوند افطاری کول پکار دي چې هغه کې کوشش کول پکار دي یو کجور وخوري او لږ یو ګلاس نیم ګلاس اوبه وڅکي او د افطاری نه پس موزو کې ناغي نه پس سړې لږ وخت اور کې او دغې نه پس سړې به خوراکو کې خوراک به هم په اعتدال سره پکار دي، زیات خوراک نه دکول پکار او د دین علاوه د افطاری نه والا د سحری پورې په وقفه وقفه سره او بس کل پکار دي. ګرمي دا خوله زیات ازي نو ډی هایډریشن اوایډ کول د پاره او بس کل زیات پکار دي او کوشش کول پکار دي چې سمه شربتونه دي یا کولډ ډرینکس دي دا اوایډ کول پکار دي.
او بیا په پېشمنۍ کې څه خوراک پکار دي؟ لکه پېشمنۍ اکثر له خوله خوب او پاسې دا سي ډېر طبيعت خوراک ته نه کیږي نو صرف دا سي پکار دي چې هغه
پېشمنۍ کې دي لایټ خوراک یعنی کم خوراک کول پکار دي او کوشش کول پکار دي چې ساده نه ساده خوراک وکړي شي، زیات غوړي پکې نه وي، زیات مصالحې پکې نه وي، سموسه پکوړې پکې نه وي، غوښهونه خوړې شي، زیات مالګه استعمال نکلی شي نو ټول ورځ به بیا د پروژدارو صحیح تیریږي.
ډاکټر صاحب تاسو د معدې سپیشلیست یې، کوم مریضان چې هغه د معدې تکلیف وي او څنګه روژه کې څه پکار دي؟
دوه قسمه مریضان یو داسې مریضان چې هغه ته د معدې یا د کولمو څخه تکلیف وي خداغي بيماري چې کمی هغه کنټرول وي نو داسې روژدار چې کوم دی هغه خپل روژه نیول شي خپه اسانیا سره خپل چې کمی دوانې د مخ کې نخوري هغه دوانې د ځان سره جاری ساتي. خو دویم قسم هغه مریضان دي چې هغه ته د معدې السر وي او داغې نه بلیډنګ کیږي یا د کولمو بيماري او داغې نه وینه روانه وي نو داسې قسم مریضانو لا روزه نیول نه دي پکار. چې کوم مریضان چې هغه ته هپاتایټس وي او هغه د هپاتایټس علاج کوي
تور
زیړی او هغه د علاج بنئ نو هغه له کوشش کول پکار دي چې روزي ونه نیسي. بل هغه هپټایټس مریضان دي چې چا کلیجی د هپټایټس د وجه نه تور جوړی د وجه نه خراب شي چې هغه ته سیروسس لیور وي نو داسې مریضانو کې د شوګر د کمېدو چانس زیات وي نو دې مریضانو لپاره روزي نیول نه دی پکار خو چې کوم کرونیک مریضانی د ګردو او د کوم د شوګر مریضانی چې هغه انسولین استعمالوي یا هغه شوګر مریضان چې چا کې څه کمپلیکیشن یا پیچیدګي شي نو داسې مریضان له هم د روزي نیول نه ډډه کول پکار دي
او اوس هم د روزي د بیانونو ځانګړي لړۍ وخت راسیدلې ده نن به وایي چې روزه څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي او څنګه روزه انسان له د بد ورځو ویلو او غوسې کولو ګرځولې یعنی منی کولې شي موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روزہ اللہ جل جلالہ دی او عبادت پتو گ بانی را لگل چ دی او عبادت تے او یوازی دا یو د عبادت یا تعبدی جہات نہ لری بلکہ دا د روحانی جہات سره پچن کی یو تربیوی جہات هم لری چمنگ او تاسو تا تربیت را کی د صبر او صبر دا سی او شے دے چ دا غ پ بدل کی اللہ عزوجل انسان د جنت ور کی اللہ عزوجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به روزہ زما پاردا او زه د غروجی جزاء او بدله ورکوما او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روزی د صبر دی او صبر ثوابه الجنه او د صبر ثواب چې د جنت له صبر په مقابل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي نو په کار ده چې انسان روزه نیسی هغه ډیر صابر دی د صبر نه کار واخلي او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي نو همدغه هم موږ زکو پروژه کې نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه هر هغه انسان چې د روزي په مبارک میاش کې د روزي په نیولو سره هم دروغ پرېنه دي باطل او ناروا پرېنه دي او باطل عمل او بیکار عمل او فضول خبري پرېنه دي نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته رې چې دا خپل خوراک او سکاک پرېدي د هغه لپاره ځکه چې د الله جل جلاله د رضا لپاره د خو اخلاق او د اکتساب لپاره انسان تر روزي نیول پکار دي د یو احساس د تل ژوندۍ ساتلو په خاطر چې او سره د وزل خلق په حال باندې رحم کی الله عز وجل د روزي او نعمت را لګلې ده چې منګه داغي خلق د ولګي احساس په وکولې شو او داغي سره د مواسات او د همدردی جذبه په من کې را پیدا شي یو هڅه په من کې را پیدا شي د په روزه فرض شوې ده کجیر دا غرض د روزي نه حاصل نشي دا مطلق یو رواج ده او دا مطلق اسې خلیت یو کول پچول دي او دا کومه خبره نه ده نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روزي سراسر اخلاق موږ خپل صحیح کو جزاکم الله خیر مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور السلام علیکم
تاسو مشاله دې ته خوږی او اوس د خبرونو لنډیز د بوري والکا کړنه ورو
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پیسو لنډیوال صندوق کې آی ایم ایف څخه د پور اخیستلو لپاره کړي تړون دی واضح کړي د پیپلز ګوند سېنیټر رضا ربانی پرون په سېنات کې وویل د دې پور شرطونه ډیر سخت ښکاري خو حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دا کارونه په اوږدمهاله توګه د ملک د اقتصاد شکولو لپاره ضروري دي له جنوبی وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر ویلي د قبایلي ضلعو په اکله د بل تر منځوریدو وروسته به په یادو ضلعو کې ټاکل شوي انتخابات ځنډیږي علي وزیر بیګا مشال رادیو ته ویل تمه ده چې ډیر ژر به نوی مهالویش اعلان شي د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې د پرله پسې څلور چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور عام کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپي شوي دي د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي بیګا مشال رډي ته وویل دغه چاودنې تیر ماښام اووه بجې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د پولیسو موټر ته نږدې شوي چای زمواري نه ده منلې امریکا وای پر ایران د امریکایي بندیزونو له کبله به پر چابهار بندر اغیز ونسی دا خبره د منځنۍ او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د می پر 14 په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف نوی ډیلی ته تللی چې له خپلې هندي سیالۍ سوشما سوراج سره خبرې اترې وکړي. دا لغ وروسته دا چې هند د امریکا لخوا پر ایران د بندیزونو تر بیا لګېدو وروسته د ایرانیو تیلو اخیستل درولې دي. امریکا یو ځل بیا پر ایران سخت بندیزونه ولګول او هوډي څرګند کړ چې د ایران د تیلو خرڅلاو به په ټپه دروي. د اړیکو نیولو لپاره د استعمالیدونکي واتس اپ اداره وایي انټرنیټي غلو یا هیکرانو د دوی په نظام کې له یو کمزوري ګټه اخیستې او په ځینو ټلیفونونو او نور داسې وسیلو کې یې د څارنې لپاره آله لګولې وه. دې کمپنۍ د مئی پر 14 ویلي چې د مالویر په نامه دا آله د رواني میاشتې په فایل کې پډاګه شوې وه. دوی ویلي ستونزې حل کړي او واتس اپ استعمالوونکي د خپل واتس اپ تازه یا اپډیټ کړي.
اردن کوم دې سره د مشال ریډیو نو ساته خبرونه پای تر سی ما مجید بابر د خبرونو ویان بوري بال کا کړ او تکنیکی ټیم سره اکرام مسکینیار ته اجازه را کوم په دې سبب بتا سو د امریکا غږ دی وری دی وری د نړۍ په هر ګوټ کې چې خان آباد او بریالي وسیږي.